ببر میزبان شماست. خوش آمدین احمد شبر.
عباس صاحب مننه تاسو له خبرونې ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د خبرونه کې باوراندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه ایستل شوي کسان د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري او شایي په لسګونو نور کاندیدان هم له لیست څخه وایستل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې هغه پیسې چې د اداري فساد په سلسله له افغانستانه بهر انتقال شوي دي باید بیرته هیواد ته راوړل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې د داعش یوه ډله نیول شوې. د هرات یوه هنري ډله چې د انځورونو له لارې خلکو ته د سولې پیغام رسوي کابل ته ورسېده او واشنگتن د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاک. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یوه وکسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهه نویمې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پاڼه کې همدارا زیادونه شوي چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یوه مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید څلور دېرش کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ پنځوس نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پنځه ویشت جنګیالیو ته مرژوبله اوښتېده. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سره ازادي راډیو ته وویل په کیلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان مړه او نه نور ټپیان شوي. په بورکې ولسوالۍ کې پنځه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پنځه نور وسلوال طالبان د خپل ماینده چاودنې په پیشه کې وژل شوي دي. ښاغلي سره زیاته کړه چې په دې نښتو کې و دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وویل دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری
موږ د خلکو आवाज یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لالارې دورز تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک غواړي او نړیوالو ته شي چې افغانان له جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سول غواړي. د هنر سالار هنری ډلوی د هیواد اول ولایتونو ته سفر وکړي او د جګړې شکیرو خو او ته د سولې پیغام ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار زیاتولو د چارو اداره وي. ښاغلی پومپیو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې هوک به د ایران پر وړاندې د اقدام د ډلې پونوم د یو نوي بنسټ مشي کوي او په دې برخه کې د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو چارې به سمبالوي او څار به پرې کوي. پومپیو زیاته کړه چې نوی بنسټ به له هغو هیوادو سره چې د ایران د ګواښونو په مسله کې له واشنگتن سره ګډ نظر لري د امریکا پالیسي همغږې کړي. په دې خبري غونډه کې ښاغلی هوک وویل د ایران حکومت تل د بې ثباتۍ او تشدد عامل و خو د زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلاره به د ایران لخوا ټولو پیښو ګواښونو ته ځواب ووایي. ولسمشر دانالد ترامپ په می میاشت کې لشپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړل. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. د خبر د محکوم دیرش کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. د خوتلان ښار د محکمې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ویلي، مرادوف چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې کار کاوه خپلې لیکنې د روسیې پر یوه ټولنیزه رسنۍ خپرولې. هغه د شنبې په ورځ خپل پلرني ټاټوبي کولاب ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیم څخه د اوشتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې څارونکو ته یې د دې تطبیقاتو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه د حذف شویو کاندیدانو په اړه وایي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی، حتی په خپله کمیسیون هم نشي کولای او بله هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي.
د 15 کسانو نومونه حذف شوي او 15 نور هم د حذفېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د رئیس څرګندونې لرو.
دیرنه څوارلس کاله داسې ولسمشم درلوده چې په تورو پلاستیکو کې پیسې اخیستې او چاته حساب نه ورکو. ای پل نه باید د دوبای بانه، ای پل نه باید د استنبول بانه، ای پل نه باید د دلویر بانه، ای پل باید پاس بگرد بر بگرده به افغانستان.
په دې خبرونه کې د ننګرهار له والي سره غږېدلی یو.
د افغانستان ولسمشم ته ډاډ ورکو چې د ازادۍ ګټونکي، د خپلواکۍ ګټونکي، د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو له راتلونکو لوبو مو خبره وو.
لومړی درې شلګرې ترسره کیږي، لږ وروسته درې ورځې نړیوال لوبې ترسره کیږي.
او د ماشومانو لپاره په ځانګړي پروګرام کې د شری ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسیون هم همداراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپلې حقوقي قضیې فیصله نه کړي، نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه ویستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روسي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندې کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست وروستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته یې خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلي تورونه سپین نه کړي نو نومونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی، حتی په خپله کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطاری خسایلی د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکه د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو فلیری که د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شوی او کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلواله ډلو د لرلو په ګډون بیلابل تورونه لګول شوی د حذف شویو کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده، لارې بندوي، ملکي کارمندان خپلو دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرومرو کېږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په دې هیواد کې د میلیارډونو ضایع شویو ډالرو د بیرته راګرځولو غوښتون کوي دی. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی په کابل کې په خبری غونډه کې پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیارډونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی د پنځشنبه پورز د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یو ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
سو ډیر نه فسوار لاس کړه داسې ولسمشر درلوده چې په تورو پلاستیکو کې پیسې اخیستې او چا ته حساب نه ورکو. نړیواله ټولنه هم ورته کتله، پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم و همچنان از جامعه جهانی میخواهیم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس بگرد بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیواله ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کوله او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غختل په دیړه د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او وجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکارګوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکاره دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوي څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې وویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روښانه دریس تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسی حق غوښتنه او حق ته لاسرسی په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
د ننګرهار ولی حیات الله حیات وی چې سږ کال به هم په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. شغلی حیات ازادي رادیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اورلو به بندیز لګیدلې. خو نوموړي وویل چې آتشبازي او اورلو به هر چیرې نه بلکې په یو مشخص ځای کې ترسره شي. ننګرهار والی د غشان وویل چې د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکو پاچا شاه امان الله غازی مقبره به هم په ډیر ښه ډول ورخول شي. د شغلی حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د نمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دوه سرخند ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بوختي او د استقلال د ورځ د نمانځلو او همدارنګه د اختر د خوښۍ د ورځ د نمانځلو لپاره به دوته د امنیت خوندي کړي.
بله جناب ولی صاحب، تیر وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر خړول په ننګرهار کې منځل کېدو، د ننګرهار روستۍ نام نه خو دغه جشن نه کم رنګي کوي سکال
څومره عزت تر اوسه وینم. الحمدلله د تیر په چیر باندې ولسونه په ډیره جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر ښو باندې په دکانونو باندې په مختلفو ځایو کې هغه ضروری تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روان دي. حتی د شپې د خانه د دې خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېرې ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو دولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسیدونکو سره ورځ په مناسبت خلک خوښي شریک.
بله جناب ولی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن د منځلو پر مهال په اورلو باندې بندیز لګولې ده؟
نه، هیڅ کله نه. حتی برعکس، موږ دغه جشن لپاره ځانګړی اورلو به ترتیب کړی ده. ولی په دې کې شک نشته ده چې اورلو به یوازې په خوندي ځایو کې وسی. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده. د امنیتی تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبي نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبې پلان شوي دي او انشاءالله چې ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب ولی صاحب، وروختۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډیر ښه ډول منځل کیږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکو پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغه مقبرې د جوړول لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبرې شاوخوا زمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو ته پلان لري د مخبریت جوړولو لپاره؟
سره تاسو سره باید وای د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا یو خپل مقبره راغول شوی وای. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر د ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحه وکړه او د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکو د خپلواکۍ ګټونکو دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډیر ښه شکل سره رغول کیږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړوند باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې حد دا ځای او یا نور هغه ځایونه چې هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه، ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کیږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړل.
په جلال آباد کې مو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په اړه د ننګرهار د والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې. نن د اسد شپږویشتمه ده او بل سبا په افغانستان کې د استقلال د جشن ورځ ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د لمر په انرژي یو الوتکه څنګه کار کوي. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفیولا سنګزای کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو مطبوعاتو په کابل کې د کانکور د امادګۍ په یو کورس د چهارشنبې ورځې په مرګونی برید او د غزنی د جګړې په اړه مخالې لیکلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل په لویدیځ کې د کانکور د امادګۍ د کورس ټولې 500 څوکۍ له شاګردانو ډکې وې چې ترمنځ یې یو ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. واشنگتن پوسټ موعود کورس ته نږدې د یو نانوای د شاګرد محمد رضا حسین داد په حواله لیکلي چې یو ځړ بوګنونکې صحنه وه، جسدونه او وینې وې چې ټول ځای نیولی و. ورسپانه لیکي د بریټ په ماخام یو ډله ځوانان چې د غنی حکومت ملامتو او غوسول د موعود د کورس تر شا د قربانیانو د درناوي په پار شمه بلې کړي. داعش ډلې د پنځمې پورز د دې بریټ مسولیت په غاړه واخیست. د کورنۍ چارو وزارت مرسیال ویاند نصرت رحیمی ازادي رډیو ته ویل چې په بریټ کې ټول ټال 50 کسان وژل شوی او اویا نور ژوبل دي. واشنگتن پوسټ د همدې مقالې په دویمه برخه کې لیکلي چې د کابل مرګونې بریټ پر غزنی ښار د طالبانو تر 15 ورځېنی پراخ بریټ یو ورځ وروسته وشو. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د غزنی بریټ د لوی اختر لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هیلې سبوتاش کړي. وال سټریټ ژورنال هم په دې عنوان یو مقاله لیکلي چې د مرګونی تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې لرلیت خړ کړی دی. وال سټریټ لیکي د کابل مرګونی بریټ پر غزنی د طالبانو ډلې زی حمله او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند ټینګښت هیلې ماتې کړي. ورسپانه لیکي لری ښکاری چې افغان حکومت او طالبان دواړه لوري د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. او نیویورک ټایمز ورسپانه لیکلي د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر محاصره ورسته اوس افغانان لویری او محرومیت خبرې کوي. په همدې اړه په مقاله کې راغلي چې غزنویان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ورسپانه په لیکنه د غزنی اوسیدونکو د اوبو او خړو له جدي کمښت سره مخ دي او برېښنا هم پرې قطع شوې. نیویورک ټایمز لیکلي سختونه امنۍ او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر لګواخ سره مخ کړي. ورسپانه د طالبانو ورستي اعلان ته هم پام کړی چې ویلي دي لدی ورسته د سر صلیب نړیوالي کمیټې امنیت نه تضمینوي. د سر صلیب نړیواله کمیټه د جنگ په لومړیو کرښو کې مهمه بشري مرستې کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه چې له آیرلند سره لري روانه اونۍ تاسو ته معلومات ترکو خو سوې سیمه یې موضوع راخلو. تاجکستان پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د وژونکو حمله په تړاو 15 کسان نیولې دي. دا بایسکل ځغلونکو تیر میاشت وژل شوی وو. لبلی خو د تاجکستان حکومت یو شمېر هغو تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیه په تړاو هیواد ته د تحقیقاتو لپاره د سندو امر کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل 15 تنه مشکوک کسان یې تیرونه په جنوبی ښار نارک کې نیولې دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټو بایدای یو سیمه ایز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلی چې نیول شوی کسان فرهاد دولتوف، پلاری عبدالمومن دولتوف او همدارز بختاور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه لورور جعفر سره چې د دې بریټ پر محل له دوه نورو مشکوک کسانو سره یو ځای وژل شوی وو د واتس اپ د ټولنیز شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګومان کیږي چې همدې کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي وژلې وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسفوف او ورور یې دا 15 کسان چې اوس چارواکو نیولې دي په خپل تروریستي ډله کې شامل دي ته هڅولې وو. د نارک ښار مسؤل عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یو پیښیدونکي جرم په اړه خبر نه وو ورکړی. نوموړي همدار زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیا کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسمدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر وو. د تروریستي ډلې په نارک ښار کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندۍ کسانې په چړو وهل. په دې پیښه کې څلور تن امریکایان، یو سویسای او یو هالنډی ووژل شول او درې نور بهرنیان ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه او یو ویډیو یې هم خبره کړه چې 15 کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغه تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو ترورستانو په نوم پیژندلې او وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته څیرې لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې 15 کسیزې شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنو ګوند غړي دي او د برید هم د ډلې کړای خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا به بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ آسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند وو چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاوه. د ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه د هغه پر فعالیت بندیز لګاوه لسګونه زره غړي درلودل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د راروانې دوشنبې پورس وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست ده، دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست ده. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي. د لمر انرژي په افغانستان کې زیاته شوې. په نړۍ کې هم د دې انرژي استفاده په ډېرې دوده. پر همدې انرژي مو د وی الوتکې له الوتو اسمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یو بی پیلوټه الوتکه په لومړني الوتکې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف راسپانې د راپور لمخې دی بی پیلوټ الوتکه چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ویش ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټ لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې ونې تیرولو وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایر بس کمپنۍ غواړي چې نوري اسمشتي الوتنې هم وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ بازار او د سیمې څخه دا خبرې د ازادي راډیو په اړه پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ چې عمومي لار د ګرمسیل د ازارجو څخه د خانشینو د شې د ولسوالۍ د کلاوې پر ولسوالۍ څخه فراره تر مرکز د دمبر سره د دوم ایصاب پاک د دمبر منځوري راغلي د خپل ورتورو چارواکو په دې کې څه مداخله کوي تر اوسه پورې د سړک پاک دی او ټول خلک د مصیبت سره مخ دي. موږ تر اوسه د نایو خپل سوالې کې په صورت کې کوي تاریخ څه تر سره دی په ټول ناو کې به یو ګټي هم څوک د پاره پیدا نه کړي. خو زموږ د دولت د ورتورو چارواکو دا تقاضا ده چې دغه سړک تر ازارجو ته پورې دمبر کې چې د درو ولسوالۍ لار ده او د موټرو غروبر پر ډېر دی د خلکو رفامت تر ټکي رفامت پر ډېر دی. زه اصل په نه فریدي د سردی له سوالۍ نه د اشرف غني صاحب څخه کوم کار وکړ او کلار نه دی کړی. زه ډېر خوشاله یم دا چې رسد زمبدي ته خلک ودلې دي دا چې هم د خلک پرې نه ځي.
تاسو باید دا څرګند بسکانسټ پیدا شي چې له تاسو سره مسایده یو خل کال عمر ولري او د غازمان الله خان د میړانې او د افغان ملت غیرت هغه شعارونه او دغه وخت کې و افغانانو ته بیان کړي. دا د یو څه په غزنی دی ولایت کې بلان دی ولسوالۍ د شینکی د کلي اوسېدونکو په انټرنټ په تیاران کې ځان کوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرامونه لرو او 219 پروګرامونه لرو. په یو کې د شری د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونی اوریدل شي. دا پروګرام ماشومانو ته ځانګړی شوی دی او بل د کور کلی 19 پروګرام لرو او پکې د شنې پاړه د خلکو نظریات تر سره شریکو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې 8:30 شوې لنډ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یو وکسیزه ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګي برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 55 نور یې ټپیان کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 15 جنګیالیو ته مرژوبله اوښتې ده. یو هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان کړی دی. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو د چارو اداره وي. په تاجکستان کې یو تر پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسخورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو او هیواد په یوه بیلتون پالیسمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. مخکې تر دې چې د کور کلی 19 پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د مختلفو خلکو نظریات تر سره شریک کړو، د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام سره اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساری ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ورباندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو. له موږ سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره د پیدا کیږي؟
ډیر شرع یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده. د فولیت دورې یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتونه تر 15 کالو اله لاس کاله په افغانستان کې عمر ولري دای پرخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمينه مساعدهږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
د مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری یا سرخکان باندې اخته لرو؟
400 شاوخوا.
کوم شمیر چې تاسو یاد کړئ چې تقریبا 400 ماشومان په سرخکان باندې اخته و. که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرع ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګه او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی د مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هماغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسینو ته ورکړي. ولې؟ ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري، نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کېږي، کله کله ګوندوالي سبب یې ګرځېږي، ضعیفه کېږي، د سوی تغذیه چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته یې وړي چې هغه بیا سبب د مر کېږي. دا ماشومان چې دا معافیت یې دومره راښکته کوي چې نور امراض معنی حمله وکړي او هغه تر برید لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خو دا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کېږي او مسله خو داسوه. بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي؟
په ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري، باید واکسین واخلي، هماغه لازم عمر کې. که چیرته واکسین نه اخلي، موږ وویل چې دا خو یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، ښه تغذیه، ښه اقتصاد، ښه خواړه برابر نه شي کړی، ماشومان یې خوارځواکي وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعد ده دا مداخله کوي دا وایروس. وخت چې مداخله وکړله دا پخپله بیا نور هم د معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څومره چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمینه مساعده. یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه، دا ډیر رول لري چې ماشومان موږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او ښه تغذیه ورته ورکو، او په هماغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو، تغذیه ضعیفي او حفظ الصحه دا ډیر رول لري.
بله، دغه کله چې یو ماشوم په سرکان یا په شری باندې اخته کیږي، کنه د دې علایم که تاسو وایې کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحلې علایم دي، مثلا درېیمه ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي. تبه پیدا کیږي ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اعراض لري، پوزه مثلا وبرازی د سترګو نه وخت کی راځي، ماشوم نارامه وي، ماشوم بی اشتیاق کیږي. دا غ ابتدایي علایم دي چې موږ ته خبر راکړي چې درې تر پنځه ورځې پر دوام کی، او پسې مرحله چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې موږ وښ بغي کې په ماشوم باندې دانه راخیزي، هغه سری سری دانه چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینه، په ملا او د شاپنه او په لاسونو کې.
کله چې یو کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده، کنه اغه لومړنی کار چې دوی باید وکړي هغه به څه؟
ضرورت ممدغه برخې ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا په شری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولې نور ماشومان ورسره په تماس کې نه، ځکه دا ډیره زیاته ساري ده. د دې د دې پوزې، د دې د ټوخي، د دې د عادسي، د دې د سترګو افرازه، د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بیل وساتي تر یو اندازه پورې. دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي، ښه غذا ورته برابره کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایعات ورته ورکړي، شیدې ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ، یو اندازه ګرم خواړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خواړه نشي خوړلی. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړوکی وي، مور باید ورته شیدې بار بار ورته ورکړي. تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځل ورته ډیرې ورکړي، په وقفوي شکل باندې.
بله، دا وات سو ورکی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درمل نه
چا؟ طبعا که چیرته هغه کې یوزمن خو توصیه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده. چې ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارامه وي، ژاړي، خوراک نه کوي، ناراحت وي، دغه تداوی کې دغه په تداوی ورته وکړي، که چیرته شدید تبه ولیدل تبه لپاره به ورته لازم توصیه وکړي، او دی وړاندې تلو نه به مخنیوي وشي. خدای نه خواسته مثلا ماشوم بستری کې دوته سبب دی کې چې بل اخر ماشوم باید بستر شي په شفخانه کې، خو خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي، مشوره وکړي. بیا که به ډاکټر ته نه، موږ کلینیکونه لرو په اطرافونو کې، په ولایتو کې اضافه له درې زره نه وزارت صحت عامه کلینیکونه ټولو کې رایگان مفت تداوی ده، هغلته دې وروړي مشوره دې واخلي. نو ډیره بهتره لاره همدغه ده چې باید
ډاکټر سره مشوره وسي،
او د تغذی په اړه باندې توجه ورته وشي.
ځینې کسان په کورونو کې په خپل سر دربل نه پیلي، دا څونه خطرناک کېدلی سي؟ مثلا ماشوم ته د یو حیوان پوستکی وراغوندي، یا په خوا کې ځینې خواړه ورکوي چې هغه ډیر زیات ګرم وي.
وګورئ، زموږ د پروګرام په وړاندې باندې، د ټول صحت پروګرام په وړاندې، بلخصوص د واکسین په وړاندې باندې، دغه رواجونه منفی ذهنیتونه د واکسین په اړه باندې، یا ډاکټر ته نه تګ، یا مشوره نه کول، په خپل سر تداوی، دا ټول د دې سبب کیږي چې موږ ماشوم سره نه تنه کومک هم کړی وي، ولی د ماشوم حالات هم د خرابوالي خواته بوزو. خدای نه خواسته ماشوم هم د شفخانې د بستر کېدو بالاخره د مړینې خواته بوزو. دا هغه کارونه دي چې اصلا باید دا کار دوی ونه کړي، میندې دا کار ونه کړي. بهتره خبره دا ده چې د ډاکټرانو د سي کارمندانو مشوره واخیستل شي او په خپل سر باندې تداوي هیڅ وخت کې ونه کړي. تقریبا په پروګرام 14 واکسینه فعلاً لرو. دا هغه شی دی چې بیخي ثابت شوی دی د کوچنیانو د مړینې نه، د کوچنیانو د مایوب کېدلو نه، د کوچنیانو د مریضېدلو نه مخنیوی کوي. باید واکسین ورکړي. بیا د شیرې په اړه باندې موږ یو برنامه پروګرام کړی چې د اول د سپتمبر نه تر لسم د سپتمبر پورې د ټول مملکت په سطحه باندې یو کمپاین ده. د شیرې ټیمونه راځي، د دوی کورونو خواته راځي، مساجدو ته راځي، مکاتبو ته راځي. خپل کوچنیان چې 9 میاشتو نه تر 10 کالو پورې عمر لري باید واکسینې کړي. دا د دې مسؤلیت د غواړي سالم ټولنه ولري، باید سالم اولادونه ولري.
ډېره زیاتمننه
ژوندی.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر کریم الله نیازی خبرې د ماشومانو د سرخکان د ناروغي پاکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د تیر وطن ورسته بخنه غواړئ؟
کله چې زه خور سره د بل چا سره یا په خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت یم، حتمان به سر چانه بخنه غواړم.
ولې ځینی کسان له تیر وطن ورسته بخنه نه غواړي؟
کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي یا هغه موږ نه سو کمزوري کولای، نو په دې خاطر به بخښنه غواړ.
او د اسلام له نظره د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري؟
د عفو او د بخنه ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي.
خو ګوریدونکو، بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته درسېدو تر ټولو اسانه او خلاره ده. موږ په دې دلیل چې چا کنزلی یو او یا یې زموږ په اړه بدې خبرې کړې دي او یا یې زیان را رسول ده، ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي، ګیلې او مانی ورته کوو، خو په پایله کې زیان موږ ته رسي. لسیحي زیان نیولې آن تر شخصیتي زیان پورې ټول لري. که تاسو څوک خفا او یا کنزلی وي، باید ژر تر ژره دغه عادت پرېږدئ. ژوند تر دې ډیر لنډ دی. بخنه وکړئ، هیر کړئ او بخنه وغواړئ. یوازې بخنه کولی شي چې ذهني ارامتیا در په برخه کړي. د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کولو ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، خو زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم.
وګوریدونکو، په نړۍ هیوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څوک خفایا هم ساوا وکړي، سمدستي بخنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخنه مني او خبره حل کیږي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کیږي. ځینې خو بخنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کیږي. ځینې وخت بیا له بخنه ناوړه ګټه هم پورته کیږي او د صحوې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخنی ته ځنګړې ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوی دی هغه خوان چې په بخنه کې دی په غاچ کې نشته، باید تجربه وکړي تر څو دا خوان درک کړي او همداراز مثبت انرژي یوازې د بخنې غوښتو او د بخنې په وسیله موندلی شو. د کابل د کارتې چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاری وایي چې بخنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپله اکثریت وخت د غوسې زیاتېږي سړی یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپله ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والا د دې خفګان نه خوشې نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې ورور وبخه، بیا به بیچاره هغه ډېر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی دی او مونږ نه بخښنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډېر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخښنه غوښتل ځان ته بېعزتي بولي او که هر څومره سعوه هم کوي بخښنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتلی چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخښنه غواړي که نه. نوموړی به یې راته ووایي.
یا نه غواړم، ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار ترسره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نسو کمزوري کولی، نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. که ملامت هم وي خو وروسته بیا په زړه کې بخښنه غواړو، خو مخامخ د دې څخه یې نه غواړو. بس موږ ته باندې کګون وویل چې هر کار کوي په مړانه سره یې کوي یا داسې په قوي عزم و ارادې سره یې کوي د چا څه بخښنه مه غواړي، هر ځای باید تاسې سرزوري کوي.
د بخښنې غوښتلو تر څنګ بخښنه کول هم لوی جرأت غواړي. انسان باید دا جرأت هم ولري. هغه کسان چې بخښنه کوي د لوی زړه خاوندان وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي.
زه به مثال درکم. زما یو وراره محصل دی د کمپیوټر ساینس په ننګرهار کې. هغه پر سختۍ راغی کور ته، بس موټر وو، موټر چې وو بس کور کې بس خو شو چې پلان کې موټر وو. موږ ډېر په تشویش او ډېر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاتامې ته راورسو. سیاتامې ته چې رالو بس هغه مطلب هغې شخصي شپخانې ته ول شو، خو ډېر بد حال په موږ باندې پاغه دا کې حالات به څنګه. خو بیا زخمي وو، پخې هم زخمي وو، مخ سر هم دغه شو، ډېر جوبل شو. بیا خلک رال جرګیا وکړه، مطلب ویل چې ما مطلب د موږ ته بخښنه وکړي. بس بیا ما خپل مشرانو ټولو ته ویل چې دا کار چې دی اوس دا مشران راغلي دي، باید چې وي به خو سي څم نه کېږي. بیا هغه دوایي پټۍ مټۍ د دې پیسې میسې موږ ته وړاندې کړې. موږ ته واناسته موږ چې دا زموږ وراره خدای بچ کړی دی، دا زموږ دپاره، موږ د الله رضا دپاره تاسو بخښلی یاست.
دا چې له چا څخه بخښنه غوښتل شي او آیا له بخښنې هم ناوړه ګټه پورته کېږي، د لوګر ولایت اوسیدونکی شیرزای به راته ووایي.
مخکې له دې نه چې بخښنه وغواړو چې موږ دا شخص باید تشخیص کړو چې دغه شخص زه بخښنه ته نه غواړم، دا زما بخښنه قبلوي. او کوم ساعت کې چې موږ بخښنه ته نه غواړو او زموږ بخښنه قبل نه کړي، دلته موږ ته ځانم بد ښکاري او په آینده کې موږ دا زړه نه ښکو چې نور اشخاصو نه چې بخښنه وغواړو. او بل چې بخښنه غواړو موږ دا داسې نه چې هر وخت موږ شخړه وکړو راځه په بخښنه سره هغه حل کېږي. نو نه، باید موږ په ټوله کې باید دې ته زړه ښه نه کړو چې موږ جنجال وکړو، جنګ کړو، بیا کوم وخت داسې په سهوان پېښ شي بیا په دې وخت کې بخښنه غوښتل موږ دومره خاصتاً باید کم خفانه کو خفاسی بیا بخنه د تنو غړ.
کورنۍ د هر موضوع در واجبولو لپاره مهم بنسټ بلل کیږي او همدا کورنۍ د چ د ټولنې په سلامتیا کې رول لري. دا چې څنګه د بخنه غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې رواج شي، د کابل ولایت اوسیدونکو له ما همکاري راته په اړه وایي.
کله چې تو غواړي د بخنه غوښتلو فرهنګ ترویج کړي، نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي. او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي، د ورونو مابند کې، د خویندو مابند کې، وی کده مور پلار مابند کی، نو دوی باید هر څوک چې ملامت او خپل ملامتی ومني او بخښنه وغواړي. کله یا مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي او کله چې غوسه سړه شي نو راشي خپل ماشوم نه کار څومره واړه هم وي بخښنه وغواړي، نو دا هغوی باندې ذهنیت باندې ډیر تاثیر لري او کولی شي دا همداسې عادت ونیسي. دا ډیر ښه مثبت تاثیر لري او آینده کې ورته مهم وي او دوی همداسې تربیه اخلي.
ځینې وخت خو په بخښنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخښنه ترسره کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېر څه وي، ډېر مونږ کې جنګونه څه وي، هغه څه وي، بیا په سول حال څه وي، ډېر اخلاق سپینګری منځ کې کینی ملایان سپینګری تر ملامت یغه یو تبل تبصور ولې غور ولې ټول په سوالات کې دي سجرګی دي افغاني ټول په سوالات کې دي کتل کې اکثر خلک ورځي بخنه غواړي ورځي پسونه ورولې نه واته ورځي مون نه واته ورته وای ډېر غټ غټ دښمنه ست دښمنه دي ټول په جرګو په غبان ال کې دي قومو په دې موضوع ته کې زړه جرګو کې يم 4 ساعت چې دا غنن مو جرګه دا هغه معاملې وسره عالم کلات ورځو سپینګیر به شل نه پر ورځي معاملې بل کې مړای سوي بخنه باندې خلاصې
ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړنو شمیر لکېږي د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوړې دي چې په ګډه یورو
نو می شاید بخنه اف خو بهترین عمل ده بیخي سنت عمل ده
عبدالمالک نن د کارپیسا اوسیدونکو یم د لسې ولسوالین یم دا ډیر ښه عمل ده د بل ورته اجازه ملامت ما بخنه وغوښتل هغه باید وبښینو
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت اوسیدین کوم فیرن کارتناو کې اوس بخنه غوښتل ډیر ښه عمل ده په بخنه سره کوای سو لوی لوی مشکلات لوی ستونزې هوارې کو
خبرونکو د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی له دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا له غړي مولوی عطاوله فیضانی سره مرکه کړې ده او په فایل کې د بخنه د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې ستاسو پام ورته راړو
د عفو او د بخنی ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او د قران کریم د آیاتو پرانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو د صحابه کرامو د خلفای راشدین او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخنی ارزښت دومره لوړ ده چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ته په عفو باندې عمل وکړه نرمی او تیریدن کار واخله او هغه کسان چې نه پوهان دي لږ سره منخله
اونه چې ګټي څه دی البته ک په اسلامي ګټو راشو د عفو او د بخشش
دی ګټ خو یو د دې چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي الله پاک وایي چې د ما صفات یو عفو او بخشش ده څوک چې ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفته کوي نو په ورځ قیامت به زه هم د تعفو او بخشش کوم او د لغناوړ کړونه لغونه ورتیریږم او بل غټه هم د سمخ ما په آیت کې ولو صفه من عفا و اصلح فاجره على الله څوک چې عفا او گذشت کوي د الله پاک ثواب ورکوي اجر کې هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه دموک هغه درکنه او له حسابنه ډیر پورته ده
مناسب ځینې کسان سره موږ مرکه وکړي چې ول دوی عفا نه کوي بخشش نه کوي دوی په خپل خبر کې راتول چې دلته زما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې هغه که عفا او بخشش کوم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا برازیل نه مبخنه غواړي چې دا خبر تکراریږي دغه عمل څنګه راستاس په نظر او د اسلام نظر
البته موږ په ټولنه کې چې ځوان کوو نو داسې کسان موږ سره ستاسو باز خلک د اسلامي احکامونه به خبره پاتې شي ودي او دوی هغه ګټي او هغه خوبایګان چې په اسلام کې دي لیغونه به خبره دي دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت کوم زه په ټولنه کې د سی بی غیرت یا بزدل یا کمزړه معرفي سم دوی خطا پوسوي دي ځکه چې عفو د برلاسي په وخت کې د ذلت په معنا نه ده بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نښه ده
امالی سیب یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان رو سره خفوي اڅومره ورځ باید د خفوي او د اڅومره ورځ نه بعد باید د بخنه او د پخلاینه سره وکړي
کچیر د دواړو لوري مسلمانانو او د الله پاک په احکام باندې پابند او ټینګ خلګوي نو زړه د ډیر نرم نه کله کله زوريږي تدری ورځ ورزيات د حق نه لري چې خپل مسلمان ورور نه د پزړه کې خفغان وساتي کچاله درې ورځ نه زیات خفغان پزړه کې وساته نو د نیک اعمال به دس لمنځزي لکه د منی په موسم کې چې د ونې پاڼې تویږي او دا حدیث ده. الحب فی الله والبغض فی الله دا حدیث ده. الله پاک لپاره دی څوک چا سره محبت کوي او د الله په خاطر دی چې سره څوک کینه وساتي.
مولای صاحب یو رسې په خنه داس مطرح کوم چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروی یعنی فضایل مو ډیر زیات ویل، رازو دنیوي فضایل ته ټولنه د څه ګټې دي؟
دا خپګان لمن جوړي او هغه فاصلې لمن جوړي، وحدت او یووالی په ټولنه کې راولي، خصوصا په کورنۍ کې. نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنږدې کی، هغه به هغه کس وي چې اول عفو او بخشش غواړي. فارسی کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است، مردان ته نه دا ماننه چې نران به گذشت کوي ښځې به نه کوي، مردان دا ماننه نه بغیرتي بغیرت خلک. نو دا بغیرت خلک هم په ورونو کې پیدا کیږي، هم په خوندو کې پیدا کیږي. وحدت او یووالی زیاتیږي، اتفاق زیاتیږي، کینه او قدرت د نخوال به ټول ان شاء الله لري کیږي.
د ازادي رادیو د کور کلی درنو مینوالو، په دې هیله چې خپل ګناهګار مبخلی وي او د خپل تیروتنی بخنه مغوختی وي، د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
سزاگانی در بخما خویو کار بکوے، تا سزاگانی در بخما خویو کار بکوے، سچی دسڑا زخمونا انکار بکوے، تا سزا گانے در بخما خویو کار بکوے. اے دفا
سر دے لارا